سلامونه او ستوري مسي وخت سهار لس بجې سپینند خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکلا او اسرار عالم مومند هر کلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه نیمه کې د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشرون به د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. د خبر پښتونخوا د بلیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی. او افغان چارواکي ادعا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېر شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وژلي دي. او زه خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. په دې موخه اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي ویل سکندر زیاته کړه چې پاکي حکومت له بهر پراتلونکو پاکستاني مزدورانو د دوو کسانو پر سر اتنه تر د 900 پورې نوی ټیکس لګولی، کوم چې د په خبره ډېر زیات یادی. لا هم وفاقي حکومت پر دېړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. په خبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شو بلیتي انتخاباتو کې کامیاب شوو ځینو ناظمانو، مرستیال ناظمانو، کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي معلومي. پر دې اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د چارسدې ضلع ناظم فهد خان مشالې ته ویل بلخو د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر هم تیر ورځ مشال ډو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وژلي او لس یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیا قومندان تېر ورځ مشال ډو ته ویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوکه طالبانو شمېر 300 ته رسېدلی دی. لا هم طالبانو د حکومتي ادارو پخلندې کړي. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. د کورونو چارو وزارت ویان وایي دغه کسان د جمعې په ماښام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. د کورونو چارو وزارت ویان د صدیق صدیقي تېر ورځ مشال ته ویل د طالبانو نومول شوی والی کاری فسیحالدین نومېده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلود. وسلوالو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4,500 بې ځایه شوو کورنیو ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې ده. د دغه ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دغه ریاست په پرونۍ غونډه کې چې مشري یې د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق کوله، د بدخشان او تخار ولایتونو د اضطراري حالاتو کمیټې دفترونه موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځایه شوو تا نغدی او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي. په کندوز ښار کې له تېرې دوشنبې راهیسې شخړې او ناامني ده چې له کبله یې په سلګونو کورنیو نورو ولایتونو ته کړه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د سروکنی بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړو ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی خو د په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگتن کې خبرې کولې ویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نښه کیږي. نوموړی وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلارو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې شامله ده برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لرې کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکراین کې وشي ښایي د یوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2016 کال پورې وځنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې جلا انتخابات وکړي چې د غرب حکومتونه وایي دا به د فروری میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په منځ کې لاسلیک شوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پیرس کې د یوکراین له ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټن او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته وکړي.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په روانه کړی کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قرارداد له لارې له بهرنیو هیوادونو څخه راستنېدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. د قرارداد وړاندې کوونکي څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ مواصلاتو کمیټې مشر سینیټر داود اڅکزی وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی ده ریور چې فنډ هم دغه راهداري په مټ کې نه دی.
او دا چې په تیر سوي لوی اختر کې د افغانستان په جلال آباد کې د پښتو تفریحي کیسټونو او سیلانو بازار څنګه وو؟ یو دکاندار
سګنی اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوې راغلي بازار خو گزاره یې وکړه خو داسې مخ اختر غوندې بازارونه نه.
دا به د باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام کې واوري. او سم د خبرونه د فایل ریپورت د خبر پښتونخوا اسمبلی د بهر هیوادونو څخه راستنېدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یوه قرارداد کې سوي ده چې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شرپا وړاندې کړ. د صوبایي اسمبلی په پرونۍ غونډه کې له سیلادیره نوي ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثناءالله هم څوګند پورته کړ. دغې غونډې له د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ورغلی او دا ریپورټ یې رالېږلی دی.
دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوي ټکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي دي. دا وروستو یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټکس لګولې دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 8500 روپۍ ټکس لګولې دی. اسې هم کوګورې نو په ایرپورټ باندې هغوی سره رویه مو نامناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه ټاکې دغه نه کېږي ښه ورته ونه کېږي نو په کار پر راځه چې موږ فسیلیټیټ کړو.
تیره ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامي په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د اسمبلی غړي صاحبزاده ثناءالله د خپلې څوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامي ته د ماتې ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثناءالله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
دیوالی بدلن چې کوم
زما د دیر او د صوبې په منځ کې حیر و دغه عوامو حکومت ته پېښه کړه ورباندې راولې ده. کوم جماعت چې هغه د خوشحال پاکستان او د اسلامي پاکستان خبره کوي نه د هغې حلقې عوام د دیر عوام خوشحاله دي خو د اسلام په سترګو ولید چې دې ټول پاټۍ په دې یوه اجازه باندې چې ازادي غوښته ازادي ورته میلاو شوه او د فکر نه فکري خلکو یو منجات مناو کړی تاسو ته وپتئ جناب سپیکر
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علماي اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د فیصلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی و. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان رسمه کډر کالج شپږ کال وروسته بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې د زده کوونکو یوه قافله رسمه ته رسېدلې ده. دا کالج په 2009 کال کې د نامنویو له وجې بند کړل سوی و او لومړی پېښور ته او وروسته بیا نوښار ته منتقل کړل سو. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات لا هم جاري ساتلې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای سلور ویش گاډو باندې مشتمله قافله د کډر کالج رزمک زکون کی د سخت امنیتی تدابیر لاندې رزمک ته ورسول شول او هلت امنیتی ځواکونو او ځایی خلکو ورته هر کله وویلو او ننداره ته ولاړول. په دې موقعه امنیتی ځواکونو د کډر کالج زکونکو په حفاظت سره رزمک ته رسیدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستی ول. پولیټیکل انتظامی چارواکی وای انتظامیا غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي. چې رزمک کډر کالج د غلطه بیرته خلاصې دل هیوا د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولی او هڅه کړي چې د غلطه ټولې تعلیمي ادارې فعالې کړي. د رزمک اوسیدونکي عاشق نور تیره شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشحاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
کالج باندې خلک ډیر خوښ دی. ډیر ورته پتا به د جشن دی او ډیر نیمګنه نیده انتظار و دا ورځ دا انتظار و د کالج روانګ کالج اخر روانه رسېده. ډیر می ساغه وخت نه بیا ورته کی جامخ شه په امن ورته لاغه ورته دی ان شاء الله روانه دي. دا د امن نشانی دي چې دا د دروازه کی او سګیا په وطن ابو دی روسی تعلیم وي خلک پچک دی وطنو سه لندوري کو په جشن دی او د دې د سعودي دی ډیر خلکو ته خوښ دی.
ملک جلیل خان وای رزمک کډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطه زده کړې وکړي.
چینن زمړه د خوشخبری خبره ده چې نظام د نړۍ قربانې سړي کړي په ګور جاوا چلي او لوی حالات جشن په غاښ بنا شوی وایي راته ماکسه شمالي وزیرستان شي دغه نه میر ډېر مخشنا ولایشتا او میز هاو چې دغه سره د ویزا علاقې کې مده ډوډ را په مخ روړا شي او راکې ان شاء الله هر چاته ملاوي دي په دامه د میز د حکومت داری کوښښ نه دی. مینو شاه جان سره غولای او گورنر صاحب سره غولای او بیا دغه می سره دا وادي هاو کړي چې تاسو میز کوټا جو تا یو تاسو خصوصا په شهر د بالکل چې پارزند دی پیرا کو دا چې دا حق د می جوړی شي په علاقې شلا کوشش دا وره هر ها خیر ها وس امن دای بخشه او امن کایم دای بخشه یا دا څنګه میز د خاص د گورنر صاحب نه هغه وادي نش ایراغ ور یاد جنرال صاحب کیم رولایم دغه نه
یاد دی وی چروان کال مې میاش کې د خیبر پختونخوا گورنر کډر کالج رزمک د نو خار نه شمالي وزیرستان رزمک ته بیرته منتقل اولو احکامات جاری کړي ول او کال 2009 هم کې کډر کالج رزمک د خراب حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پیښور او بیا نو خار ته په ارزي توګه منتقل شوي وو. کډر کالج رزمک کال 1978 یم کې د شمالي وزیرستان رزمک په سیما جوړ شوه چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
خبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم منتخبه سوې ضلې او د تحصیل نمایندګان وایي چې له تر دې دمه دوی ته خپلواک او اختیار معلوم نه دی. د دوی په خبره صوبایي حکومت دوی ته هیڅ ډول پیسې نه ورکوي خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. په دې لړ کې د پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اور.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوی بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکلې شوی د صوبې بیلابیل ضلع ناظمان، نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز آف بزنس نه دی ورکړل شوی او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دی خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګې ورکړل شوی دی. د لړ کې د 400 ضلع ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوی دی او نه دوی ته رولز آف بزنس یعنی د خپلو اختیاراتو او محکمو تفصیل، نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدیل کم چکلا د جماعت اسلامی لخوا د خزانه د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډیر ژر به د ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدف پوری چې د ډیلې خبره ده نو اوسه خبرې څه مشکلات څه انتظامی د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې هغې په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي لږ ډیر د صوبه حکومت انټینشن داسې صحیح نشته چې ګنې ډیلې دي وشي.
د پام وړ ده چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شوي وو او خوشه یو میاشت وړاندې دغه ټولو منتخب شوي نمایندګانو د خپلو سوکو سوګندونه هم پورته کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا خو د پېښور د مقامی حکومتونو د نمایندګانو ګیلې شکوي او د حکومت ډاډ ګیرنه، خو بل خوا ته ځو په کورمه کې هم دغه انتخابي ستونزه ده. په کورمه ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حلقې ولس نږدې د 2.5 کال راهیسې په قومي اسمبلی کې خپل نماینده نه لري. د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجې حکومت په یاد حلقه ټاکنې ځنډولې وې، خو د دغې سیمې سیاسي غړي وایي چې په کورمه ایجنسی کې تر ټولو قبایلي سیمو ښه امنیت او باید دلته ټاکنې وسي. په دې اړه د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د کورمی جنسی د قامی اسمبلی ته درشمې حلقې څخه پخوانی غړی منیر اورگزی وایي چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت له وجې ځنډولې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2014 کال کې هم د کورمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه وه چې ټاکنې پکې نشوې ترسره کېدې او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
کور می رنگ پیدا امن اوس هر ټول پاکستان کی چرچا نشتا. کور می کی اوس مثالی امن نا جمهوری حق کا، انسانی حق کا، فنڈمنٹل رائٹس یا ټول خیر پرزی کی کی شدید الیکشن کمیشن ام خپل رول نا ادا کئی تیرا دا مجبور کی چرا بھئی ایتا سو چک زیمہ داری ام نا خدیم یعنی اوز بری چو منی دا نا دا سیا کمی داری واجی میں الیکشن نکی.
له خیبری جنسی د قامی سملی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې د قبایلی سیمو اولس هسې هم نا امنه ځپلې ده او د دې برسیره د کورمی ایجنسی خلک له عوامي نماینده او له بنیادی حقه محرومه پاتې کول ظلم دی.
زموږ خلکو ته چې څومره تکلیفات او څومره ضرورتونه دي زه وایم چې په دنیا کې به بل چاته نه وي او هغو د یو نمایندګۍ نه محرومه ساتل یو ډېر غټ ظلم او زیاتی دی. زه وایم چې څومره ظلم وي چې هغلته الیکشن وشي او هغې علاقې نه نمایندہ راشي نو چې کوم هغلته خلک د څه ستونزو سره مخامخ دي ټیک ته چې ټولې مسالې خو یې نه حل کېږي خو کم از کم هغه سور سو به ورته ملو شي خپلو مسالو حل کېدو لپاره.
منیر اورگزی وایي چې په کورمه ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه یې ډېرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړي.
دعا کولو مسلسل الیکشن کمیشن ته هر دوی میاشتې بدلونې ما حکومت ته مو درخواستونه ورکړي او حکومت هر دوی درې میاشتې بعد یو میټینګ هم وکړي بیا فیصله وکړي چې روس سره ټیک نه دي که نه. حالانکه هېڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم ځای کې کوم بندو سره الیکشن شوي دي هغه مقابلې کې مو ورا خو داسې ولکه سما بس کسي بس داسې خبرې دي چې یاد نه شو پوه شوي.
خو بیا د قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې په دې اړه یې وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلي اولس د حق لپاره به د قامی اسمبلی په تل بیا هم غږ پورته کوي.
موږ به حکومت تحت په فلور باندې دا خبره کوو. نور خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاتا دولس سیټونه دي. یو سیټ مونږ دپاره ډېره لویه خبره ده. که پرایم منسٹر سره وي ملاقات وي، که پرایم منسٹر په فورم باندې وي، که په فلور باندې وي، که په هر فورم باندې مونږ دا خبره کوو، او چې څومره زر کېدای شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپېتو ورځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده، او د مخنیوي لپاره یې سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانۍ ورکړل سي، د ماشو ضد سپرې دي هم ورکړل سي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده، او په لسګونه خلک ترې متاثره شوي دي. په دې هکله د جمرود سیمې یو مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي:
ما په خپله دوه ځله ملیریا تېره کړه، اوس یوه هفته محکمه تېره شوه،
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي، او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کومه مریلیا چې دا کنه دغه نه بس شاغه بیماری جوړه شوه، همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای:
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي، که کلینیک له لاړ شي، که هسپتال له لاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده، چونکی بجلی نشته، او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود کم ماش ہے ماسکیٹو چبل گئی، اور آگے نوجوان بچہ بول دی اور دے پارا مونگ قوم تھا لیٹونا گر کھڑی دی مچھر دانے چبل گئی، اور دین علاوہ مونگ کلا کلا اسپریم کو، اور دوسرا دین علاوہ یو مشین دے آگے فوک اگر چاہیے مشین آگے وجہ بنے مونگ یو
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اتمنټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
کراچی شهر کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای په رنګ ګرمي ده، او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د رواني میاشتې دوران هم د 40 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتېدای سي. په کراچی او سند په نورو شهرونو کې سرشکال د ګرمۍ له لاسه په لسګونه کسان مړه شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې، او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایي پورې 40 یا د 40 نه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نه وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي، د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د 40 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتې دي شي.
دا چې دینو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 پورې دغه شان دی، وقفه وقفه سره ټمپریچر بروخت دی، او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واری بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوه، او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدور کار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوري ده؟ د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتلی.
نن هم ډېره سخته ګرمي ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلی، خو بیا هم مجبوري ده چونکی چې کار ونه کړو، کار روزګار ته لاړ نه شو، نو بیا هم نه کېږي د کور خرچې چې دي هغه نه پوره کېږي.
یو بل تن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل،
یو څو ورځې خو د اختر نه مخکې ګرمي وه، خو بیا په منځ کې د موسم له خټرو اوس نن لږه ګرمي زیاته ده.
د یادونې وړ ده چې د تیزې ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړه شوي وو او تر یو لک پورې وګړي متاثره شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمیو بلی مرکی تزو. د پاکستان سینټ د موصلاتو قائمه کمیټې مشر وایي حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهداري پر لړ کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکي لاري لپاره پیسې نه دي بیل کړي. د مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال سینټر داود تڅکزي وویل حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لاره کار شروع کړی دی. له نوموړي څخه هم په سر کې وپوښتل چې د چهارشنبې په ورځ چې د کمیټې د کومه غونډه شوې وه، د هغې په اصل کې ایجنډا څه وه؟
دا کمیټي خدا اوس جوړ شوی ده، دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی وو، او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان او چاینا د معنا د کوم روټ جوړیږي، د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتی وو چې په دې کې تری څه کار کړی دی ضرورت پر په دا درو میاشتو کې. او د درو میاشتو په پروګرس کې دی چې کوم نو چې دوی خپل درو څه پورې چې دا کوم څلور میټینګ موږ کړي وو، په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ ته وزیر اعظم ویلي دي چې پر ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کومه لار راځي اقتصادي رهداري، هغه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي، پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو، خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دوی شروع کوي، خو دا وزیر اعظم په د ګردو پاتیانو چې اجلاس یې راغوستي وو په هغه کې به دغه اعلان کړی وو، او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخکې ورته ایښی دي چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي، خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو. بده کار شروع دی په دا ګرد روس باندې به کار کیږي، خو پرون دغه شی مخته راغلی چې د دې روډ لپاره دوی ورپې هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دی، په دې چې دوی پر دغه روډ باندې ورپې نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې ده.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ
کمیټې د کمیونیکیشن منسټري سیکټریم دی، او د دوی سره چارج ده چیرمین ان ایچ ایغه مرسره دی اشرف تارډ نیوز د دې مرسته ده د بریفینګ راکی او پاره کې د خپل په دا باندې ما دا ورته تکرار کړل چې ما په دا تیر میټینګ کې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو، او په دې باندې به مش اول سرجه به زموږ دغه مغربي روټي په دې کم د پیښې تیر پرتی. نو دا پرون په میټینګ کې هم دا خبره ده چې په دې باندې به مشکار کوو، مال دا کار به تی کله کوو، کله دې شروع کوو، خو دا چې کوم کارونه تی شروع کړي دي په هغه کې د دې روډ لپاره یې ورته هم نه ده پرته.
شه نو د پنجاب په اړه څه وویل؟ ځکه اقتصادي رهداري یو لار پنجاب هم داغه تم پیسې نه دي شول سوي که څنګه؟
نه نه، هغه به طریقې کار دا خپل کړی دي چې دوی په دغه روټ کې دوی په خالي لفاظي کې د مزه سره کوي، او په غیر محسوسه طریقه وینه دوی خپل هوشیاري د دې ځای کې ښکاره کوي چې دوی په دا کوم روټ چې دي دا اوس دوی په پی ایس بی پي کې د پاکستان په بجټ کې هم دوی دا پی سي ورته ایښي دي، دا د پنجاب دپاره چې کوم روټ وي، اوس فلحال دوی سر اپایه مکمله کوي او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي، بعد چې دا ګرد سره کنیکټ کړي هغه روټ به پرېږدي.
یعنی ستاسو دا اندېښنه دا ده یا شک کوم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه ورکوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل، د دې وینه اوس په کاغذو کې خو چې دي دوی اوس دا شی ښکاره کوي نه، او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دي پر هغه روډ باندې چې کوم دوی وعده کړې ده، پر هغه روډ باندې دوی ورته فنډ هم دا ده راداري په مټ کې نه ده ایښی. فلاو او دا نن پرون په میټینګ کې ورته واضح کړي چې دغه یو وعده میټینګ مني چې نن دوی موږ ته کومې خبرې کوي، دا به هره میاشت هم موږ پر دې میټینګ کوو، او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کېږي.
داود اڅکزای سینیټر داود اڅکزای چې د پاکستان د سینیټر د قائمه کمیټۍ د مواصلاتو مشر دی چې د پاکستان چاینا په کوریډور باندې خبرې را سره کولې او اوس هم لسمې بجې شوی دی. اسرار له مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې دا قرارداد د کامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. په دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې سکندر وویل چې وفاقي حکومت له بهره پر راتلونکو پاکستاني مزدورانو کې د دوو تنو پر سر د اتنه تر د 900 روپو پورې نوی ټیکس لګول پیل کړي دي، کوم چې د په خبره ډېره ناانصافي ده. وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومت غړو پرون مشالې ته ویلي دي چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. بلخوا د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر هم تېره ورځ مشالې ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېره شپه د عملیاتو پر مهال ډېر مشکوکو طالبان وژلي او لس یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان تېره ورځ مشر ته وویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوکو طالبانو شمېر 300 ته رسېدلی، خو طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان اجرایه ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویلي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځایه شو کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د سلوکلني بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړ. ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر مخالفت کوي هغه تراګر دی، خو د په خبره داسې نه ده. او ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې دوی له خاورې وځي.
اسرار له مومند چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله ادارې په پاکستان کې پتر هغري او د دې د خاتمې لپاره د نړیوالې ورورولې په ضرورت باندې لیک کړی دی او وایي پاکستان ډېرې مودې راهیسې د تر هغري پر ضد جنگ پیل کړی او که وکتل شي نو په دې جنگ کې له ټولو زیات نقصان پاکستان ته رسېدلی دی. په زرګونو خلکو له ژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسېدلی او معیشت یې دومره متاثره شوی چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي پکار د چې نړیوال رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي، ځکه چې ترهګري اوس یوه عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي. او داشن دا خبره هم له نظر وستل نه ده پکار چې د بهرني امداد او فنډینګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلی. ادارې وایي چې په دې بابلا د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف هم دا خبره په ډاګه کړي چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته فنڈنگ ودرول شي. دریا اخیری کوي پکار دي چې عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیرې سم مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نه ختې دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبورۍ د لاسه او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترکیه افتا ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو په ورشي. ادارې مخکلي کې چې دا خلک یا خو د سرحدي محافظونو د ګولوخ کار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کې راګیر شي او که داسې نه وي نو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اسره پرېږدي، چرته چې دوی د لوږې تندې د لاسه مړه شي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې دمه ژوند د لاسه ورکړی دی. ادارې اخري کې لیکي چې دا د چارواکو ذمهواري وي چې د داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکې اف آی اے د پنجاب په مختلفو سنټرو او ټریول ایجنسو چاپی وهلی او ځینې خلک یې نیولی دي، خو باید چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر څو چې د ملک نه دا ناسور نه وي ختم شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان فرایډي ټایمز په پانی د پاکستان په تعلیمي نظام کې د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې ده. مجله لیکي په هیواد کې د تعلیم په برخه کې د ستونزو حل دا دی چې حکومت پرې زیات خرڅه وکړي. بلخوا د اکانومیست مجلې د کندوز ښار د طالبانو لاسته د لوېدلو او بیا د افغان ځواکونو لخوا بیرته د اخیستلو په اړه تبصره کړې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولې دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کل ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 114 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جومات کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې په اړه پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 104 نمبر دی او د خپلو ګاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاسته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګنډې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غني د ستونزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یوه بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادۍ ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت شاهیسې کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نسو نه مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز په سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال ارد کې راټول شوي و. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ د همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
دا مشال ریډیو ده.
او سم افغانستان څخه د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه د باندې 10 وسلوال وژل شوي او 10 تنه نیول شوي دي. د کندوز امنیت قمندان بیا ویلي چې په تېرو 4 ورځو کې د وژل شوو وسلوالو شمېر تر 300 اوښتی دی. بلخوا د سره صلیب نړیواله کمیټې د کندوز په روغتونونو کې د روغتیايي وسایلو، پرسنل او نورو اسانتیاوو په نشتوالي اندېښنه ښودلې ده. سلامت سالی ته به وښتو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تصفوي عملیات پیل سوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه سوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز ښار کې په دولت ضد وسلوالو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورنه شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس، او په ورنه شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تصفیې لپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته، د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 10 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه یې ژوندي نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو کندز ښار تېره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبې په ورځ وویل چې کندز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جن نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. د روغتیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روغتونونو کې موجودیت ډیر اړین دی، څرنګه چې اوس روغتونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روغتونونو ته ولیږدوو. له کندز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندز امنیه قمندان ویلي چې په کندز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قسیم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څه باندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 50 وژل سوي کسان وروړل سوي دي. تر اوسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام دقیق سوي نه دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوسم د رواني خبري غړي او رسته خبري ريپورت هغه دا چې د اکتوبر 2 نیټه چې د ادمي تشدد له نړیوالي ورځ سره نومول شوی، په جلال آباد کې د دغې فلسفي لارویانو د باچا خان په مزار د یوې غونډې په ترسره کولو سره ولمانځله. نور حال له جلال آباد د مشالې ډو خبريال په اسمن تابد راکوي.
د ادمي تشدد د نړیوالي ورځې په مناسبت دغه غونډه افغان ملي غورزنګ را بللې وه چې په ننګرهار سربیره پکې له کابل، کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم د ادمي تشدد په لسګونو لارویانو برخه اخیستې وه. د افغان ملي غورزنګ مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې د باچا خان بابا نقل قول راغستی و چې ویلي و چې پښتانه باید د ټوپک پر ځای قلم ته مخه کړي او خپل وران وطن پرې آباد کړي.
اے پښتنو، ستاسو کور وران دی، پاسه یو د خپل وران کور بیا ودان کړي. د پښتنو لپاره د ټوپک ضرورت نشته، بلکې د قلم ضرورت دی.
د باچا خان د فکر لاروی هم د لار باب په خپلو خبرو کې وویل چې تر هغې چې موږ د زغم کلتور خپل کړی نه وي، د ادمي تشدد فلسفه نشو خپلولی.
بنیادی خبره دا ده که چېرته موږ په اخلاص سره رښتیا غواړو چې د افغان دپاره او د پښتون زه ځکه ذکر کوم، دا تعصب مثلا د پښتون تباه دی، د اسلام دپاره قرباني پښتون ورکړی، خپل منځي شخړې لري. په دغه خطه کې به دې بلټ باندې تاسو وګورئ، پښتون دی چې د هر طرف ناراضي او جګړې ورته وویستو تباه یې کړو. نو هیله مې تاسو نه ده د دغه فکر په خاطر دغه د زغم کلتور ته وده ورکړئ، یو بل وزغمئ.
ډاکټر فیض محمد زلند په خپلو خبرو کې وویل چې د پښتنو د حقونو لپاره باچا خان د انګریزانو په وړاندې هم د ادمي تشدد مبارزه خپله کړې وه.
باچا خان سیم کم تبعیض په وړاندې مقابله کوله، د انګریز د استعمار او د یو خپلواک انسان ترمنځ تبعیض وجود. انګریزانو د خاورې اوسیدونکو ته د غلامانو په سترګه کتل او د ده پیغام دا و چې دا غلامان نه دي، دا هم د تاسې غوندې انسانان دي، حق لري چې دوی هم د تاسې غوندې یو پرمختللی ژوند ولري، د نړۍ سره راشه درشه ولري او وکولی شي د ژوند له ټولو هغو مزایاو څخه چې انګریز ترینه برخورداره ده، پښتون هم ترینه برخورداره شي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل تر هغې چې موږ د ځان غوښتنې له فکر څخه راوتلي نه یو، پرمختګ نشو کولی.
پاچا خان وای چې اختلاف په ځان غوښتنه کې راځي، او که چا ځان نه غوښته او خدمت یې کول، هیڅ وخت په خدمت کې اختلاف نشته. راځي همدا اصل بله تګلاره وګرځو. اختلاف نظر شته دی، اما دار دې سبب ونه ګرځي چې دومره شخړې را پیدا کومنګ او تاسو چې بالکل په حلولو نه پوهیږو.
په غونډه کې یو شمیر نورو لیکوالو او د عدم تشدد د فلسفې لارویانو خبرې وکړې چې ګردو یې دا خبره تکراروله چې تر څو چې پښتنو ځوانانو ته د عدم تشدد فکر ورنه کړی شي همداسې به د پردیو په لمسون په خپلو کې یو بل سره وژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په ریپورټ که څه هم د رواني ګړۍ خبري برخه پای ته رسېږي، خو باز محمد عابد تاسو ته هره اونۍ دا وخت هم په ډېر وس باندې اونیز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوي. دا پروګرام تیار دی، راځي چې ورته واښتو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډي په بازار یو رپورټ ولرو. بیا به د وتلي افغان انځورګر عبدالله ارباب سره د هغه په انځوریز هنر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی رپورټ ته راځو. سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومې ډرامې، فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوي. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه و، څو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه رپورټ کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوسې نه راوځي، چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شرنګ نه مسافر، کنل کرخه، یار داد سوګ، مزدور، نیمګړی ارمانونه، وطن، دشمن، قاتل، دا ډرامې دي کنه. یو هم نه دی وتلي، نواب او سید بابر، قاری او پاچا خان، قاری او ګلور، مایننګار دی، جاوید امرخیل دی، شماشنا، برشنا امیر، د دېو دسې خرڅېږي لکه بوسو کې بوساړه.
د جواد فقیری په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سکل په لوی اختر کې د دوی بازار د پخوانیو اخترونو په څیر ګرم نه و.
سږني اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوې راغلې، بازار خو گزاره یې وکړه، خو داسې مخکې اختر غوندې بازارونه نه و. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي و.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو اس بي له وجې ګڼي.
افغاني ډرامې هم راوړی، یو څو پښتو نورې سندرې، دا موزیک راغلی، یو دانه هندي فلم راغلی خندا والا، سندرې هم خرڅېږي، څه افغاني فلم هم خرڅ، پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغلی هغه هم خرڅ. نو ټیپ کیسټ ښه دي بازار یې، خو بس کمپنیانې ختمې شي، بس داسې ټیټ بازار نه لري. مخکې که مونږ درې زره روپۍ دوکانداري کوله، اوس یو نیم زره هم نه دي. وجه یې دا ده چې ټول خبره مملکت ته لاړې ده، اوس مملکت راوتی دی، بس دومره شین دی چجب کې وسره هر ځای کې کتلی شي.
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې، فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل د مخیډکس راوړل د ډاکوم به اختر شي بازار ملک لولو مال ته به خلک لمه مورې نه کېچو خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلونه کې میمورین دي خلک راځي د ولر رانی او بلونه شي نه چ موجود یا وي یو جی به چې سوی راغ بلې شل دی سلوي خرڅو
د جلال آباد خار کې سټ او سی ډی پلورون کې کلی او پلو د موبایل لمه مورې او شکایت کوي بل پلو وای چې روزګاری له امن سره تړلې دي کله چې په سیمه کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوری گرانو مینوال حمدالله ارباب داسی یو انزورگر دی چې د خپلو جوړو کړو انزورونو له لارې په ټولنیزو رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انزورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انزورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب د انزورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی؟
شوق خو البته د وړکتوب نه د دې سره زما هم و او بیا وخت نا وخته مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیا یم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي اکثره پکې پښتنو مشایخو سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي. د دغو مشرانو د انزورونو د جوړېدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو څو لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډېری حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړوم انزورونه او هغه ټولنې ته یې ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو او خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انزور جوړوم. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که د حکومت په چوکاټ کې کار کړی نو څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انزور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید که په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دوی تړاوي باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبومه د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهیږئ عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او نمانځ غونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ونمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کې دي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې د خدای خدمتګارۍ د باچا خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د معیوبینو سره د مرستې کومه سلسله چې ده یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګې دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي او هغه نوي ځوانان چې راځي هغې غواړي چې خدمت وکړي ټولنې ته، نو هغې دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی دا انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړې ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خو سره سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید هادشه خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله، هغسې چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله. نو خپل د انټرنیټ د لارې هغه نړیوال انزورګران چې دي په دې برخه کې یو انزورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر ترڅنګ د هغه کوم فکر چې د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح د ځوان نسل د اصلاح لپاره نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه کې
یعنی داسی کم استاد نه لري چې تاسو لار خو نه کړی بلکې د هر ستا یا د انټرنیټ دلاري یا د غوی د کارونو نه دا غي زغستي
او که په دغه معنی نو د سی استاد ته نیم ناس خو استادان دي
اوس چې تاسو د انزورګری هنر کې مو ګوتی چلیږي او په زړه پورې انزورونه جوړوي نه واسي دا چې خپل مشایخ او ځوان کډرونه نازوي بلکې ځینی هنري تابلوګانی فطری انزورونه او یاداسي د کلتور سره تړلي انزورونه هم تاسو جوړ کړی دي د دنه مقصد څه دی
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه وې چې دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي مثلا د اداري فساد مسله ده د غربت مسله ده د تشدد مسله ده زموږ په ټولنه کې د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې د بد دودونو مسله ده د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضي حقوق هغې ته ورکړي دي پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولست وړاندې کول ځکه په یو انزور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي د انزور اسانه لار ده ګرچې یو ستونزې سرزلل ته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انزورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي یا هغې دې په دې برخه کې پوه اوسي د یو انزور نه ډېر زر پیغام واخلي خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي نو غرض مې تل دی چې دغه انزورونه د لارې هغه ټولنیز ناخوالې چې دي د هغې په حق له عامه پوهاوی او کوم خلکو ته پیغام ورسوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د زیاودین همتمل په غږ کې د هغه نظم
دا زما جنتی خاوره دا زما جنتی خاور دا زما دنم کوډر دا د علم او فرهنګ کوډر دا زما دنم ټاټو بیدا وطن د میړنو دی دل تاس کې بشاملې وی دل تخې کول دی ری وی مرکی وی او جرګې وی دل تتړا او تړونو دل تسمر خبرونو د غیرت د کارنامو کوډر د پتمنو نه ګیادو کوډر کوډر د سوډیا او د امن نن خلک په غمونو په توپونو په مینونو پاشرکی کی مشترکی کی عزتنا دلامی کی خلاص کی شملی چیری پختو چیری ایمان چیری غیرت چیری وجدان چیری پختون چیری افغان چیری نه پختو شتا نه ایمان شتا نه زمیر شتا نه وجدان شتا نه ده هست پا شملو خلق نه پا ننگ خبر زوانان شتا چه خونزی مطردکی کی ما شمان موجنکی کی یا سنگیر یا نادی کی چه دقیق دو عزتون دی نوٹدکی کی دی دامی کی نو دا کور د پښتنو ده د پښتون کور وی انداز چې پر هر دو بچی کی دوی ته نه غلو وسی راته دي د وخت ته خو بيدري نه تا نه تړون شته نه سم مشر نه باسون ته دوزاري لم دي کی دی بل جنتی خاو د سوزي کی تلا سرنګ افغانې کمدکی او کخانې کو وکیل د پارلمان په دې پوشه ته تخلاصم د پښتو هم له ایمان نه زمیر لري نه نه وجدان او نه انسانې مدن اهل د پرې شولډنګ سرونه د وخت چرې پرې دي د قاتل خطبه باب نکړوي پرې خپل وګونه د نفرت بادونه تیز شو د فکیرا د توفانونه د یو بل سره په جنگ دی باروتي فضا د جوړه خدای ته مو مددګار شي خدای ته مو فیضان واو دې زموږ له حال خبردارې نه غیرت درو نه ننګ او نه ایمان مو نه سادم پاتې پښتو او نه وجدان مو جنتی کړه یې موش کړه خاوند د دوزخي لمدې نه وکړه د وطن د نفاق لا د غونو مور اخلاص کړه د دې سو د دمارانو نه مخلاص کړه سم د تړې او تړون خلق پیدا کړه سو سپیسلی د باسون خلق پیدا کړه چې دا کور مو شي رسول او په امن شي آباد زما غنی قادر زل جلالا خود اختیارا خود اختیارا زل جلالا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروئ.